چاته خبري خبرونه کې د سلټي کې د پښتونخوا په هنګو سیمه کې د هنګري تیلو شرکت په یو مرکز باندې د وسلوالو برید کې شپږ امنیتي اسکر وژل شوی. بلخوا په سویلي وزیرستان کې د ځایي ځوانانو د نیولو او د پوز په علاقه کې د یو تن د وژل کېدو پر ضد احتجاج روان دی. د پاکستان په پخواني وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمن نه د راولپنډي احتساب عدالت کې څلور ساعتو پورې ته پوس پوښتنې شوي. د ډالر په مقابل د پاکستانی روپی ارزښت نن نور په ښکاره ریکارډ شوی. په خلاص بازار کې د صرافانو په وینا څلور روپی ډالر ډن شوی. او د راپورونو له مخې د امریکا حکومت د نوو راغلو افغانانو د موقتی اوسېدو موده نوره اوږدوي. د دې ترڅنګ به یو شمېر نور راپورونه مرکې هم اورې موږ سره اوسئ.
سلیمو شیزه مشفاخومند او ایسف امریکا دیو ټی وی دی او نن د نهي ورځ د کال 2023 مې د میاشتې درويشتم نیټه ده. دا وا پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نه نیمه او واشنگټن ډي سي کې د ګرمۍ یو بچ ده. رازو د نن ورځې مهم خبر پلوته د پښتونخوا صوبې په هنګو سیمه کې د هنګري تیلو شرکت په یو مرکز باندې د وسلوالو لخوا په برید کې شپږ امنیتي عسكر وجل شوی. بلخوا په سویلي وزیرستان کې د ځوانانو د گرفتارولو یا د نیولو او د پوز په ولقه کې د یو تن د وجل کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره روانه ده. د لیوه خبریال اندان بیټنی سو شبه وړاندې د لوی پښتونخوا په خبرونه کې زموږ همکار نوشروان قلندر ته تفصیل ویلې ده.
مهرباني نوشروان صاحب، کوم چې د علاقې امنیتي یا انتظامی چارواکي دي هغې لخوا دا ویل کېږي چې بېګا د شپې ناوخته د هنګو ضلع تل تحصیل په منځخیل علاقه کښې وسلوالو د ملک اپنې په یا کوم چې یو خارجي شرکت دی چې په دغه علاقه کښې تیل او ګیس له ځمکې لاندې راوباسي د دې په ساتونکو باندې حمله شوې ده او په دې کې شپږ کسان چې دي هغه وژل شوي دي. دغه حکومتي چارواکي دا هم وایي چې وژل شوي کسانو کې د پاکستان چې کوم فرنټیر کانسټبلري فورس دی د هغې څلور عسکر شامل دي او دوه د دغې کمپنۍ شخصي ساتونکي شامل دي. دا هم وایي چې په دغه پېښه کې دغه امنیتي عسکرو له میړانه سره مقابله کړې ده او د وسلوالو دغه برید تبولی دي. خو بل طرف ته دا هم وایي چې دغه برید پر مهال یو د اف سي ځواک عسکر چې دی هغه وسلوالو طالبانو له ځان سره وړی یا تر دې مهاله بېدرکه دي او هغه لټون دپاره عملیات روان دي. زه به تاسو دا ووایم چې دا پېښه چېرته شوې دا د کرک ضلع سره په څېرمه او د دغې سیمې چې کومې پولې دي دغه شمالي وزیرستان پرما او اورغزای سره حمله کې دي او په دې ورستنې کې په دغه پېښه کې زیاتې ډرون حمله هم شوي او داسې ویل کېده چې په دغه علاقې کې په دې ورستنې کې د افغان طالبانو حقانی نت ورک زیات پندې مرکزونه لرل او په دغه ځای کې به دې پاتې کېدل. تاسو به دا وایي چې تر دې مهاله دغه پېښه زمواري هم چا په غاړه نه اخستې خو تیر کال هم دغه شرکت په دغه شرکت یو وسلوال ویل شوی وو او په هغه کې دوه د دغه کمپنۍ چې کوم شخصي ساتونکي وو هغه وجل شوی وو خو هغه وخت هم دغه پېښو زمواري کوم وسلوال ډېر په غاړه نه وو اخستې.
سیر عدنان بیٹنی دغه کمپنی د تیلو پاکولو کمپنی دنو آیا داسې معلومات شته تاسو سره چې چارواکو سره مو خبرې کړې چې دا کمپنی لګیا د کم ځای کې د تیلو تیل روباسي یا سمر شمیره کې روباسي داسې اندازه کیږي؟
دغه کمپنی چې کوم مول په نوم باندې یادیږي او دغه یو خارجي شرکت دی چې د هنګري سره تعلق لري او د دې په پاړه چې کوم معلومات ورکړل شوی دي هغه تر مخه دغه کمپنی په پاکستان کې په کال 1999 کې کار پیل کړی او د هنګو کرک او تر هغه وروسته اوس دغه سي چې کوم قبایلي ضلع د شمالي وزیرستان او ورسره چې کوم په افرلا کې نوی شامل کړل شوی دي بیټري سب ډیویژن په دې کې ګیس موندلو کار کوي او دغه کمپنی په پاړه دا هم ویل شوی دي چې دغه چاته چې دا پیژو شوی ده دته ټل بلاک یا منځري بلاک ویل کیږي او دا د ورځې په سر لازم کې څنګه نږدې ول زرا بیرنه تیر را وباسي او دغه سی وسره یو نیم سر ملیونه کیوبیک چې کوم ګیس ته دا هم را وباسي او په داسې حال چې پاکستان د مالی مشکلات سره مخامخ دی او هر ورځ د تیلو قیمتونه چې دي هغه په بره روان وي او خلک له ګرانې نه سر ټکوي. نو دغه هم ویل کیږي په حکومتي کچه چې دغه چې کوم بلاک لري کوم تیل را استری کیږي نه د پاکستان چې کم د تیلو کم نشواله دي کم ور دي په دې کې 100% د کم ضرورت دغه بلاک څخه پوره کیږي تر دې مهاله دغه کمپنی خو پر رسمي تور باندې سره دی ویلي او نه حکومتي چارواکو سره ویلي خو دلته وخت وخت باندې بیا سیاسي خلک چې دي هغه احتجاجي مظاهرې هم کوي او دا وایي چې دلته کوم دغه قدرتي وسایل موندل شوی دي په دې ځای خلکو حق ومنل شي او خو دې وایي چې په دې کې د ځای خلکو حق نه منل کیږي او له دې ځای څخه دغه مدنیت ایستل کیږي او دغه بیا د ملک نورې سو په ځانګړي ډول پنجاب ته لیږل کیږي او خلک دا ډیمانډ کوي یا مطالبه کوي چې په دې عام خلکو حق ومنل شي.
عدنان بټنی په دې
کې
په دې کې به یو پروګرام هم کوو او بیا به پاغې کې نور تفصیل وایو خو کولګونه کې د وزیرستان کې هم لګیا دي ځای خلکو سره احتجاجونه کړی دي کداغه لګ حال راته وای
دغه احتجاجي پرلت نن درېمه ورځ ده چې د جنوبي وزیرستان په خیسوره یا تیار تاسیس سیمه کې روان دي او دغه سیمه ایز خلک وایي چې په علاقه کې د عملیاتو پر مهال یا د چار عملیاتو پر مهال د علاقې 15 کسان نیول شوي او په دغه کې یو تن چې دی هغه وژل شوی دی. د علاقې حکومتي چارواکي هم تاییدوي او دا وایي چې دغه تن چې کوم نیول شوی و د شک بنیاد اخر شوی و د دینه پرټنو عمل روان دي او په دې کې یو کس په خپل باندې ځان وژنه کړې ده یا خو د کوم چې دغه احتجاج کوونکي دي هغه وایي چې دلته کوم خلق اکثر کیږي هغه باندې تشدد کیږي او هغه تشدد دومره سیواوی چې هغه له وجې دغه تن مرګ ته غاړه ایښې ده. دلته چې کوم مقامي انتظامیا ده هغه هم وایي چې دغه احتجاج کوونکو سره خبرې د ځای مشرانو د لارې روانې دي او د دې غوښتنې چې دي هغه اوردل شوې دي. احتجاج کوونکي وایي چې د درې مطالبه چې دي هغه حکومتي چارواکو ته وړاندې کړې دي او خدای چې دغه کور نه نشه انصاف وشي او هغه پېښه چې کوم کار کسان دي هغه معلوم شي او هغه ته سزاګانې ورکړل شي. بل غوښتنې دا کړې ده چې دلته کوم عملیات یا بچات باندې کوم شک نو هغه کس کنه ول کدر وی نو پولیس راځي او پولیس په خپل باندې دا کس اخلي او بیا د عدالتونو کې په امر کوم جرم لګی شي نو دې ته سزا دی ورکړل کی شي او دغه شی دی د عملیاتو پر مهال عام خلک چې دی هغه نظر ورول کی شي. درېمه غوښتنه دا کوي چې په دې ورسته کې کوم 15 کسان نیول شوی دی یو کس وژل شوی یو کس وژل شوی دی او درې کسان اوس هم د بند کې بنديان دي د دې د کسان په فوري تور باندې او پوښتنه کړل شي.
قدرمن اوریدونکو د ډیوا ټی وی خبرونه ته غوږی د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د تخغری د مخنیوي خصوصي عدالت د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان ته په اتو مقدمو کې ضمانتونه منزور کړی دي خو د القاضی ټرست نومې د بډو رشوتونو په قضیه کې د احتساب ادارې ته هم نن د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره د خپل میرمنې حاضر شوی. په دغه دړي خبريال وقار احمد د اسلام آباد نن نور تفصیل تاسو ته وړاندې کړي.
په القاضی ټرست مقدمه کې احتساب عدالت عمران خان او د دوی میرمن بشرا بیبی ته نن عدالت ته د حاضرې دوه امر کړو او احتساب عدالت د پخوانی وزیر اعظم میرمن د قضیه کې ضمانت منزور کړي دي. پا عمران خان تور دے چې د بیریا ټاون مالک ملک ریاض غیر قانوني رقم قانوني کولو د پاره دوی د ملک ریاض نه پرشوت کې سلور سوا شپته کنال ازمکا د القادر پونتون په نامه اغسته ده خو عمران خان دا ترونه ردوي.
زما په خیال دا اوري ډاکومېنټډ فیکټس دي چې 190 میلیون پاوند راغلي چرته دي بیا کابینه دا غي څنګه منځلو ورکړه او به چا په اکاونټ کې شي دي دا غي زما په خیال ترانزیکشن کریسټل کلیر دي صفا دي په داګه دي هغه ډېر دا سې کیس دي چې مطلب دا دی چې عمران خان تا یا تسلیم په نور ملزمان دي هغه ته دا غیر پرکشن کې دي شي.
عدالت ته حاضر دو پس عمران خان اسلام آباد کې د احتساب ادارې دفتر ته هم حاضر شوی دی او دلته ورنه د نیب افسرانو د دوی د اساسو په حق لا پوښتنه کړې دي. ریپورټونه وايي احتساب ادارې کال 1992 نه پس د عمران خان لخوا جوړ شوی اساسو تحقیقات هم کوي. په داسې حال چې عمران خان نه احتساب ادارې کې د دوی اساسو په حق لا تپوسونه روانو د پاکستان ستر محکمې په یو بل قضیه کې خپل پرمارکس کې ویلي دي احتساب اداره د خپل اختیار نه تجاوز کوي. عمران خان پر ضد مقدمو نه پس د دې ګون یو خوا اکثر لغړی نیول شوی دي نو بل خوا د ګون نډیر غړي په خپل خوخه وتلې هم دي.
دا عمران خان چې کوم پولیټیکل کریئر دی هغه به دې باندې بیس وی چې آیا د تا کم قسم ته سزا ملويږي یا ملويږي هم نه هغه کله ک دوی ته یو پنځه کال د پاره سزا ملاو شو یا نه ایل شو ته حیات لکه څنګه چې نواز شریف سره شي نو د دوی په خپل کریئر باندې او د دوی د کمچ پارٹی د پاکستان تحریک انصاف هغه ته ډیر غټ ډیمیج ملاو شي.
احتساب دفتر ته حاضرېدون علاوه نن اسلام آباد کې د ترهګرۍ مخنیوي او عدالت د ترهګرۍ اتم مقدمو کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان اتم جون پورې ضمانتونه هم منظور کړی دي. اسلام آباد جوډیشنل کمپلیکس او وروستو احتساب دفتر ته د عمران خان حاضرېدو په وخت یو ځل بیا سخت سکیورټي ساتل شوی و او عام اولس سره سره په ګڼ شمیر کې د میډیا غړو ته هم اجازه نه و چې دې ودانو نږدې باد للیو. وقار احمد، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د پاکستان پر روان سیاسي کړکېج باندې سیاسي کارپوهانو او اقتصاد پوهانو اندېښنه څرګند کړې ده. وایي چې چرته د حالات هم دغه روان وي نو پاکستان د اقتصادي د سفارتي او دفاعي ستونزو سره مخ کېدې شي. په دغه باندې د ډیو خبر یال لرشدو سي نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نوړه لیکي.
پاکستان کې د روان سیاسي عدم استحکام لقبل د دې هواد د بهرني هوادونو سره سفارتي او تجارتي ګټو د متاثر کېدو اندېښنې ورستر بل سي واکېږي. ښکار دی چې په دې روستو کې د بشري حقوقو نړیوال تنظیم ایم ان اس ټی انټرنیشنل او نړیوال شخصیتونو د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر ضد جاری کریک ډاون باندې اندېښنې ښودلې وي او د حکومت لخوا د سیاسي فعالینو قضیه د پوځي قوانینو لاندې په چلولو باندې سختې نیوکې کړې وي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي پخوانی استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان اوسنی صورتحال د ګردی سیمې لپاره خطرناک ګرځولې وو. د دفاعي چارو ماهرین وایي د هیواد دننه روان سیاسي ګډوډي لقبل ک یو ځل بیا ترهګرې سر راپورته کړي نو بلخوا موجوده سیاسي صورتحال نړیوال طاقتونو ته هم دا پلمال په لاس ورکول شي چې د دې هیواد د ستراتیژیکي شتمنو په خوندیتوب پوښتنې ولاړې کړي.
سوال یې ورو چتیږي چې نیوکلیر پاور سټیټ ته او هغه کې چې دا څه قسمه حملې چې په احساس او مقامات باندې کېږي نو آیا دا وی نیوکلیر راته په احساس مقاماتي دا غي مسوب لحاظ هو ساتي.
پاکستان د سیاسي اړې غړي ترڅنګ دا وخت د سخت اقتصادي بحران څخه تیریږي او د مخپزياتي دونکو ګرانې لقبل د دې هواد زپلي اولس د بي يقيني سره مخ دي. د اقتصادي چارو کارپوهان وايي د پاکستان اقتصاد لمخ کې څخه په خراب صورتحال کې دي او بد اقتصادي وضعیت د دې هواد په سلامتي هم منفي اغیزه کولی شي.
پاکستان مې ته اوس وخت مې کوم یو پولیټیکل کیاوس ہے.
زما په خیر پاکستان کې دا وخت یو سیاسي ګډوډي روان دي او دا سیاسي اړېګړې د دې هواد هر اړخ متاثر کړی دي. مونږ وینو چې درې سلور میاشتې تیر شوې خو د پاکستان او ایم ایف ترمنځ لا هم د سټاف په کچه روزنامه نه ده شوې او دا هي نه کېدو بنیادی وجه هم سیاسي عدم استحکام دی.
بنیادی ریزن ہے وہ یہی پولیټیکل انسٹیبلٹی ہے.
ځینې ماهرین وايي په اوسنی سیاسي صورتحال کې پخکارا د بشري حقوقو سرغړونې کېږي او د دې لقبل د یورپی یونین لخوا پاکستان ته ورکړې شوې د جی ایس پی سټیټس اساني هم متاثر کې دي شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
سړنکار فکر کوي چې د عمران خان په حکومت کې د یو وخت لپاره د ایسای ټاکل شوی مشر او اوس وخت د پاکستان د پوځ لوی درستریز جنرال آسیم منیر ترمنځ روانه شخړه کې واقع دي. عمران خان د خزي بشرا بیگم د غلا په سر اوچته شوی وي چې جنرال آسیم پکې د دغه مهمه چوکۍ نه لري کړی شوی وو. نو څېړونکي وایي چې د دې خبرې دی په آزاد توګه باندې پلټنې وشي. د ډیو خبريال فرید شنواری په دغه نور تفصیل تاسو ته د پیښور نوړاندې کوي.
سیړونکو وای عمران خان په دې وخت کې د استخباراتي ادارې ایسای مشرینا په کال 2019 کې د آسیم منیر لری کول په اړه چې کوم بیانونه ورکوي نو هغه هڅه کوي چې پوز باندې نور فشار زیات کړي. دوی وای ک عمران خان په دغه ډول په پوز فشار زیاتولو هڅه کوي نو دا به په راتلونکو کې سیاسي تاوان سره مخ کړي.
نو زبدا ویم چې پورا رښتیا خو به ال پته لګي چې آزاد تحقیقات وشي کم چې د بده مرغه یوزول کم په پاکستان کې نه کیږي خو واقعیتی شهادتونه چې دي نو هغه هم دې خبرې ته اشاره کوي دې طرف ته دلیل زیات زی چې دا استخباراتو د زوړ مشر شو چې وست پاکستان د فوج مشر دی دا هم په دې وجوان درکړې شو چې د هغه غلاګانې په ګوته کړې وي کم چې په کم کې چې
وزیر اعظم شہباز شریف تیر ورځ پارلیمان ته په خپل وینا کې ویلي عمران خان کله چې وزیر اعظم نو د پوز اوسانی سلخر جنرال آسی منیر په دی وجه د ایسای استخباراتي ادارې د مشرینه لری کړو چې هغه د میرمن غلا یا فساد ښکارا کولو څیړونکو وایي باید عمران خان بیا د دې خبرې هم وضاحت وکړي چې آسی منیر په څه اولی د خپل څوکۍ نه لری کړی وو
نو موږ ته توقع ساتو چې هر سیاسي لیډر کله یو خبرو کې نو چې پاغه باندې ودرېږي او کله چې موږ دې ته ګورو چې یو سیاسي لیډر په خپل ځای باندې په خپل خبره باندې ولاړ نه دی نو په دې وجه باندې هغه داغه بار کې کله چې دا خبره مخې ته راشي چې په تیر او سموده کې هغه په دې موقع په دې موقع په دې موقع په دې موقع باندې داسې حرکت کړی دی نو په دې وجه باندې داغه چې داسې څه بیان کله مخې ته راشي نو موږ هغه ته د شک په نظر باندې ګورو چې چرته داسې نه ده چې د دې نه مخکې هم دا خبره ده کړې و بیا ته نه رسو شو.
عمران خان په خپل ټویټ کې د ټیلیګراف په مضمون کې شوې داوا غلطه ګرځولې او ویلې دي جنرال آسی منیر ورته نه د بشرا بیگم غلا شواهد ورکړي او نه په دې اساس څوکۍ نه لری کړای دی. څېړونکي وایي عمران خان وخت د سره داسې شکمن بیانونه ورکوي ډیر زر د خپلې خبرې نه تختی او په دریس کې وخت وخت بدلون لیدل کیږي.
زما په خیال به د تیر یو کال کې موږ وګورو بیا خاص کر د نومبر نه پس چې کله د فوج مشر راغلی دی عمران خان صاحب په مختلفو طریقو کوشش وکړو چې دا د فوج باندې هغه فشار واچي چې ځان طرف ته خبرو ته کښېنئ نو په هغې کې تر اوسه پورې خوا کامیاب نه شو. دا پرونی هم یو کوشش و چې دا عام تاثر ورکی چې د دې آرمی چیف زما خلاف خپل یو بغض چې دی د وخت نشته دی هغه کې غلا نه وه خو بس دې مال ریکړی دی او هغه کار اوسه چې د دې زمانه وباسي.
عمران خان بیا بیا دغه خبره تکرار کړي او تور لګوي چې هڅې روانې دي او د پرزد مقدمه ځکه درج کیږي چې هغه یعنی عمران خان بیا په واک کې راتلونه لري وساتلی شي. فرید شینوارای وایس اف امریکا ډیوا پېښور.
د مئی په نهمه باندې په پاکستان کې پوځي مرکزونو باندې د تحریک انصاف ګوند پلویانو احتجاجي مظاهرو کې د حمله کوونکو گرفتاری او ترڅنګ د یاد ګوند یو شمیر سیاسي مشران هم گرفتارول شروع شوي. د خلاصون سم دستي وروستو اکثریت د ګوند د غړیتوب څخه لاس په سر شوي. په دغه د ملکی په سیاست په ملکی سیاست په دغه سرات وی یا په دغه یاد ګوند باندې زموږ سره سر سړنکار اسماعیل خان صاحب د وخت ملګری دی. اسماعیل خان صاحب ستړي مشي.
السلام علیکم.
مننه اسماعیل خان صاحب. د پاکستان په تاریخ کې د پوز او د سیاسي ګوندونو ترمنځ د اختلافاتو قصه نه وینه د خدا وار د غړیتوب نه د مستفی کېدل لړۍ شروع شوه. په ملکی سیاست او د تحریک انصاف ګوند په راتلون کې یا پاینده باندې بد دي ساسرات وي.
نو واضح خبر هم دا ده چې د دې اثرات په خامخا ورځي. یو خبره دا چې تاسو خپله راځي چې زمونږ د اسټابلیشمنت یو کردار پاتې شوی دی په تاریخ کې په سیاسي ګوندونو یا ائتلافونو الائنسز په جوړولو په ماتولو کې د دې غټ لاس پاتې شوی دی. بیا نوې نوې جماعتونو جوړولو کې هم د دې غټ لاس پاتې شوی دی. بیا سیاسي دغه شخصیتونه دغه لیډر جوړول چې کوم دی دا کې هم د دې لاس پاتې شوی دی. د تحریک انصاف چې کله راغله کې دوه اغه ته توان ورکولو د پاره هم د ټولنې ډېر غټه چې دا د انصاف کې تر ځای ته پوسوږي چې یو
اسماعیل خان صاحب تاسو غږ مونږ ته قطع شو او بخښنه
غواړم.
اوس غږ راځي تاسو
نو دغه د دې یو تاریخ پاتې شوی دی. اوس تحریک انصاف لکه طاقت او توان ورکول کوم زمونږ د فوج ډېر غټ لاس وو. اوس تحریک انصاف په بل شوی دی. نو اوس داسې لګي چې ته کوشش او هڅه په دې روانه ده چې دا خپل ځای ته واپس راولي. او دی وخت کې توجه مرکز چې کم دی هغه زیات تر پنجاب کاری سیاحت پورې سندم دی. زمونږ صوبه کې فی الحال داسې سفکاری نه چې دلته کې یو دوه کسان خو د تحریک انصاف نه لاړل. خو څومره مرکز او دغه فوکس دی وخت کې توجه پنجاب ته ده یا سرحد پورې سند ته ده داسې بل ځای کې ښکاري نه. او ښکاري دغسې چې د راتلونکي انتخاباتو ټاکنو نه مخکې مخکې تحریک انصاف داسې یو ځای ته ورسو چې دې کې پلان پاتې نه شي یا ورسره کسان پاتې نه شي چې دې په دغه توګه باندې د بل سیاسي جماعت یا د نور سیاسي ګوندونو په مقابلې کې ودرېدي.
اسماعیل خان صاحب د تحریک انصاف ګوند څنګه چې تاسو د راتلونکو انتخاباتو خبره وکړله ا دی کی بیا د راپورته کېدو داسې کم امکانات شته یا عمران خان او د هغه پاتې ملګری به پراتلون کی سیاست کې کمزای ځان ته جوړ کی
د دې غټ دربدار چې کم دی هغه د دې چې د عمران خان سره په خپل دی سمامه لګي ک عمران خان باندې پندیزو لګي ته یا عمران خان نه اهل کړي شو یا عمران خان جیل ته ورواچول شو نو بیا د تحریک انصاف کې د نننه یو د تحریک انصاف وټه مسله دا و چې الته کې د اختیار قدرت ټول د عمران خان په لاس کې او مرکزیت او د سر بیا سیکنډ ثرد ټیر یا دویم دریم څلورم دغه باندې او سرداسي لیډران او سر بیا د سینیشته نو د پچا باندې د بار کولو چې هغه ته بیا د پارټي یا د ګوند د واک اختیار لري ته په تور سپاري نو مشکلات به بیا د تحریک انصاف ته پار ډیر زیات شي. بل دا د دې وکړکاري دا چې څه کسان خو لګیا د تحریک انصاف پرګدي خو زما خپل فکر دا لري چې کې دي شي او هڅه کیږي دا چې کوم کوشي چې تحریک انصاف په دوه برخو کې یا د ډیرو برخو کې تقسیم شي. د دې ډیر داسې کسان شته چې هغه مخکې هم بغي باره کې بدا کوم چې کې دي چې هغه کې دي شي یو خپل ځان لپاره د خپل ګروپ جوړ کړي تحریک انصاف کې دنه ګروپینګ خوشته دي. نو عمران خان د لپاره تر اوسه پورې خدا شکایت چې عمران خان تحریک انصاف د لپاره دا ډیر سخت روزي دي.
اسماعیل خان صاحب اخیری پښتنه د پاکستان په سیاسي تاریخ کې ذوالفقار علي بټو یو داسې پاپولر لیډر و چې هغه ځان سره د ملک خلق را پورته کړی خو هغه ته سزا ورکول د پاره بیا یو مقدمه جوړ شو چې هغه ته پاغي کې پنسي وشو. د دویم چې کوم پاپولر لیډر عمران خان تصور کیږي او داغه په غږ د ملک چې کوم مظاهره وشو کوم حالات جوړ شول نو دغه خلاف هم دغه مقدمه لګیا د جوړیږي او پاغه مقدمو کې پاتو کې د ضمانتونه شوې دي ځنې له هم روان دي. تاسو فکر کوئ چې په دغه مقدمو کې عمران خان نیول کېدی شي دغه گرفتاری کېدی شي؟
زمونه دي خیال چې دا دغه داسې دومره مهم مقدمې دي چې هغه کې د نیول کېدو یا دغه پکې امکان پیدا شي. البته یو دوه کیسونه داسې دي چې پاغه کې د دوه د فرد جرم د توشخانی یو کیس دی غمل تر د فرد جرم پای کې اچو دی. د عبدالقادر یونیورسيټي والا چې کب کې د بیریا ټاون د اړه خدت په سلګونو کانال زمکا یو ټرست د دې ټرست چې دی او دی مېرمن پغه کې ټرست دی هغه ته ورکړی شو او د 190 پاوند ملیونو پاوندونو چې کم یو کیس دی پغه کې. نو دا یو ډېر مشکل دی غوډي په پاکستان کې مسله دا چې دلته کې همیشه داسې مقدمه جوړ شي چې دا غي سر په نی وي او باغی کې پایمانه سزاګانی مخکې نو شریف صاحب دغه تاسو څنګه تاسو د بټو صاحب خبرو کړه بټو صاحب باندې دغه یو مقدمه جوړ شو سیاسي مقدمه او باغی کې پانسي شو بیا دغه رنګه تاسو وګورئ نو دغه سرم د لوغ شو میا نو شریف صاحب سره چې هغه د پاناما په کیس کې بیا یو داسې کیس کې باغ باندې دغه نائل کو او سزا یې ورته ورول چې پاغی کې د اوسه پورې څومره چې قانوني دغه دی پوهان دي هغه دا و چې دا پاکستان په ولته په تاریخو مقدمو د سپریم کورټ په فیصلو کې فیصله وا او نن سبا هم چې څومره فیصله کیږي سپریم کورټ په خپل باندې په دوه کې تقسیم دي دوه ګروپونه دي په بٹی چیف جسٹس صاحب باندھے دا پاکستان تحریک زیادہ پاغمان الزامون تورن لگولی کی گئی نور جان دی پاغی باندھے تورن لگولی کی گئی چی تحریک انصاف پلویان دی نو پدا سی دغه کې پاکستان کې خدا تاریخ پاتې شوی دی چې مقدمه را جوړول او پاغه کې چاته سزا ورول که پاغه کې څه دغه وی او کني وی پکې خو دا رنګه فیصله خو شوی دی په تاریخ کې دی کې کوم څه شک نشته دی.
ډیره مننه اسماعیل خان صاحب تاسو
ډیره مننه.
د ڈی بی لیدونکو تاسو د ڈی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی بی ویب پاڼه وګورئ. د ان ٹی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کې ښاغی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې ښاغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تھنی یا بٹن کې ښاغی. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی بی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
قدرمن اوریدونکو د ډیوخ پرونو ته غوږی په پاکستان کې د پیسو د بدلولو اتحادیه وایي چې په پرانستي مارکیټ کې د ډالر ارزښت د 308 ګروپونه په بارت للی دي او کاروباریان وایي چې صرافه بازار د روان سیاسي کړکېچ د لاسه د غیر یقیني صورت حال سره مخ دي. د ډیوه خبریال ریاض حسین په دغه نور تفصیل تاسو ته د مردان وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا کې د سراپا مارکیټ د اتحادی عمومي سکتر امجد خان وايي د پاکستانی روپے او امریکایي ډالر ترمنځ فرق 40 روپے ته زیات شوی دی. وايي په انټر بینک مارکیټ کې د ډالر بیا 288 روپے ده او په پرانست مارکیټ کې یو ډالر په 308 روپے خرڅيږي. امجد خان وايي د آی ایم ایف لخوا پاکستان ته پور نه ترلاسه کیږي او بیا د سیاسي او اقتصادي بې یقیني له وجې سراپا مارکیټ د فشار لاندې دی.
اوس مارکیټ چې کوم نه کنه د سیو سچويشن کې ولاړ دی د سیو انسرټینټی دا د سیو دغه چې د پولیټیکل حالات نه ډی ټیک کړي کنه مارکیټ کې هغه دغه دی هغه فلکچويشن دی کله کمیږي کله زیاتیږي دا سی زموږ سٹاک باندې د اثر دی. خلک هلته ګوري یار چې سٹاک ایکسچینج کوم طرف ته روان دی که سٹاک ایکسچینج زموږ لاندې طرف ته روان دی کنه دلته جی دا غټ غټ انویسټران دی هغه کرنسی ته ووري هغه ګولډ ته ووري نو هغه د وژنې چې کوم دی کنه ډیر زیات مارکیټ باندې ایمنس کایند اف پریشر.
کاروباریان وایي د انټر بینک او پرانستي مارکیټ پرتا یو بل مارکیټ هم موجود دی چې پکې ډالر په غیر قانوني توګه خرڅيږي او د روپے په مقابله کې هلته د ډالر بیا 310 روپے تر رسیدلې. په پاکستان کې د پیسو د بدلونکو د اتحادی عمومي سکتر ظفر پراچوایی په سراپا مارکیټ کې د ډالر کمې دي او کپنو ته ډالر نه ملاويږي.
انٹر بینک کا ریٹ تو تقریباً 286.87 ہے اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر اس وقت
پو انٹر بینک مارکیٹ کی دا ڈالر بیا 288 دا او پو پرانستی مارکیٹ کی دا یو ڈالر بیا 308 روپے تا رسید لیدا. دا سیاسی صورتحال لملا دا ڈالر سپلائی کم شوی او بل خبر دادا چی دا حج دا وجی پا مارکیٹ کی دا ڈالر غوختن هم زیادہ شوی دا او دا نړیوال ادارے سره دا لوزنامی نکی دو لوجی خلق پا مارکیٹ کی ڈالر نخرسی او امکان لري چې پدې کې نور اضافه وشي.
سرکاري شمیرې وایي روان مالی کال په لس میاشتو کې د پاکستان ترسیلات زر 14% کم شوي او په دې کې یو کم 10% کلیس کمی راغلي. اقتصادي پوهان وایي په بهر هیوادونو کې میشت خلک د غیر قانوني مارکیټ په ذریعہ رالیږي او هلته هغوی ته د ډالر زیات قیمت ملاويږي. د پاکستان او آی ایم ایف ترمنځ د تیر کال نومبر راهسي د پور نه هم قص د ځنډ ښکار دی چې له امله یې اقتصادي بې یقیني نور هم زیاته شوې. ریاض حسین وائس اپ امریکہ ڈیوا پیخور.
افغانستان کې د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخوند پر ځای باندې مولوی عبدالکبیر د طالبانو د حکومت سرپرست یا رئیس الوزرا ټاکل شوی دی او څېړونکي وایي چې نږدې یو اونۍ په تیرېدو لا تر اوسه هغه د بشري حقوقو یا د ښځو د حقوقو په حق لا باندې څه نه دی ویلي. دوی وایي چې دا بدلون د افغان طالبانو خپل منځي اختلافونه څرګندوي خو طالبان دغه خبره ردی. د ډیوه خبریال ارشد مومن په دغه تاسو یو سړی راپور وړاندې کوي.
مولوی عبدالکبیر پاړه سیړونکو وایي چې په افغانستان کې د نیکروز واکونو د عملیاتو پیل کېدو پس پاکستان ته راغلی و. څه وخت لپاره یې د شاتو د مچو د ساتلو روزګار کاو او په کال 2015 کې د پاکستان استخباراتي ادارو لخوا نیول شوی و. سیړونکو وایي په پاکستان کې هم د جهادي ډلو سره اړیکې لرلې.
خدا نه ده چې د طالبانو د کرخې نه وته او د هغوی د مرستې نه وته، بلکې د پېښور چې کلا شورا جوړېده او د شورا خبرې کېدی، څنګه چې د کوټي د شورا خبرې کېدی، د میرامشاه د شورا خبرې کېدی، نو دغه شان د دوی د پېښور چې کوم ملګري وو او د هغوی چې کوم ناسته پاسته وه، دای چې کوم فیصلې وي، د افغانستان د جهاد حوالې سره په هغې کې هم د دې ډېر مهم کردار و.
مولوی عبدالکبیر د نیټروز واکونو د موجودګۍ په وخت د پاکستان سره په پوله لګیدلې د افغانستان ننګرهار صوبې د افغان طالبانو مشرو او په دوحه کې د مذاکراتو د ټیم برخه هم پاتې شوې ده. خو څېړونکي وایي د یو موقتی مشر په لاسو کې ورته د مهمو پریکړو واک نه ښکاري.
مولوی عبدالکبیر څومره لکه په دې وخت کې زما په خیال باندې هغه کردار ځکه نه شروع بولي چې هغه سره هغومره اختیار نشته. هغه اختیار تر دغې حده پورې دی په دغې مسلو خو هغه هغه وړاندیزونه کوم چې هغه ته مخې ته کېږي هغه مخې ته رسولی شي او هغه وړاندې کندهار ته رهبري شورا ته مخې کولی شي چې هغې ولا بیا اخري منظوري ورکړي.
د افغان طالبانو د نوي سرپرست رئیس الوزرا ټاکنه په داسې وخت شوي چې په افغان طالبانو کې د اختلافاتو خبرونه هم مخې ته راځي. څېړونکي وایي د کندهار طالبانو، حقاني ډلې، ازبک او تاجک طالبانو ترمنځ د واک په ویشلو او د ښځو تعلیم او بشري حقونو په سر اختلافات موجود دي، خو افغان طالبان دغه خبرې ردوي.
دغه کار په حکومتولۍ کې یو عادي چاره ده، څوک دې په دې اړه د تشویش اچونې او یا هم د تبلیغاتو پروپاګند هڅه نه کوي او نه دې هم هیوادوال کوم اندېښنه لري او د اسلامي امارت بدنه او قیادت متحد او یو موټی ده.
څلونکي وایي د مولوی عبدالکبیر په وخت کې نه خو د طالبانو خپلمنځي اختلافات ختمېدل او نه د بشري حقونو په اړه کومې لوې پرېکړې مخې ته راتلل امکان لري. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
پورنو لمخې د امریکا حکومت د نوو راغلو افغانانو د موقتی اوسېدو مودي نور وګدایي او د جون په میاشت کې ورته فرصت برابرایي چې د خپل استوګنی د مودي د زیاتوالي د پاره غوښتنلیکونه وړاندې کړي. زمونږ د آشنا رادیو همکار متی الله عبد د دې نوې پروسې په اړه د یو شمېر کارپوهانو نظرونه اخیستي، تاسو ته وړاندې کړي.
دا خبر په لومړي ځل د سی بي اس تلویزیون شبکې نشر کړ چې وای د نو راغلو افغانانو د کار د اجازه او دلته د پاتې کېدو د مودې د تمدید پروسه به د جون په میاشت کې پیل شي. د دې افغانانو د غوښتنلیکونو د اخیستو لپاره د امریکا په مختلفو برخو کې 15 مرکزونه پرانستل کیږي. امریکا مېشت افغان کارپوهان د ولسمشر بایدن د ادارې دغه ګام د نو راغلو افغانانو لپاره د یو ښه زیری په معنی اخلي. وایشي د سره به د دوی یو لړ اندېښنې لري شي.
کنوي پالیسی یا پلان نه وای، افغان مهاجر به ډیرو اقتصادي او قانوني ستونزو سره مخ شي وای. نو د حکومت لخوا د افغان مهاجرو د اوسېدو د ستونزو حل لپاره د کوم پالیسی په نشتون کې ضروری ګڼل کېده چې دغه مشروطه وخت لږ نور هم وغځيږي تر څو د دغه افغانانو د دائمي اقامت په اړه حکومت کمبل اقدام وکړي. د اقدام سره به امریکا کې د افغان مهاجرو ډیرو ستونزې حل شي او یا به نور وخت ترلاسه کړي چې خپل ستونزې په اسانه توګه حل کړي او په امریکا کې خپل ژوند ته دوام ورکړي.
دلته امریکا کې مېشت افغانان د خپل نو راغلو افغانانو د قانوني اقامت لپاره د امریکا په کانګرس غږ کوي چې هغه قانوني لایحه تصویب کړي چې د افغان ایڈجسٹمنت اکټ په نوم یادیږي.
د لپاره مونږه غوښتل چې دا افغانان ټول دلته قانوني اسناد لاسته راوړي او د لپاره ما افغان ایڈجسٹمنت اکټ د امریکا په کانګرس کې ماری فکر. دا افغان ایڈجسٹمنت اکټ نه صرف د هغه افغانانو لپاره چې دلته په امریکا کې زندگی کوي دی هغوی لپاره مهم ده، بلکې هغه افغانان چې په افغانستان کې پاتې دي دی هغوی لپاره هم ډیر مهم ده. هغه افغانان چې په افغانستان کې پاتې دي دی هغوی لپاره دا ډیر مشکلات حل کوي.
اوس د جون د میاشتې پرانیست کېدو دلته امریکا کې د افغانانو د حقوقو مبارزین په خپلو نو راغلو افغانانو غږ کوي چې د امریکا د حکومت لخوا ورکول کېدونکي دغه نوي فرصت نه ګټه واخلي او په خپلو ارزو د کار پیل کړي.
دغه ټولو د مخنیوي لپاره چې دوی ستونزې حل شي، دوی هغه اندېښنې چې دوی لري هغه اندېښنې یو طرف ته شي، دغه پروګرام دوی لپاره ګټور ثابتېږي او ګټور پروګرام هم دی چې یاد اقل تر دوه کلونو پورې نور هم په دغه فکر کې نه یي چې دا زموږ اسنادونه به څنګه کیږي، کچېرې دا زموږ یې ریکارډونه ایکسپایر شي یا وخت پوره شي. دغه ډیرې اندېښنې وطنوالو سره، نو دغه پروګرام سره به دغه اندېښنې هم له منځه ولاړ شي او دوی به هم دوه کاله نور اضافه وخت ولري چې تر څو د دې هغه اسلام کارونه مخې ته ولاړ شي، تر څو اپروول دا فارم ورته راشي، کچا ورته اپلای نه کړه پرایګانې به ورته وکړي، نو خو موقع دا وطنوال لپاره
دا د ریپرول اپلیکیشن مختوی سي ګوشش وکړي. سلا تر وسه اپلیکیشن د ریپرول نه دراوتلې، باید ماتل وکړو د جون میاشتې به دا اینده میاشتې کې راځي لخره د حکومت لخوا نه به ریپرول وکړي. او ډیر مهم دي چې موږ خپل افغانان بیا هم خپل اسایلم اسایلي ټي پی اس کې مختویسی، خو ډیر مهم ده چې دا ریپرول اپلیکیشن بیا هم موکي کدی لا تر وسه خپل کیسونه مختنه دیوړي.
هغه افغانان چې د طالبانو بیا وخت رسیدونه پس د تخلیف پروسه کې امریکا ته راغلي او د موقتی اوسېدو ویزې یا د پیرولي حیثیت په ختمېدو دی، دا وایي دغه د امریکا د حکومت لخوا د مودې د زیاتېدو د ریزو د ورکولو دغه فرصت یو مهم ګام او کومک بلل کیږي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا تلویزیون.
د پاکستان خارجه چارو وزیر د وایس اف امریکا سره مرکه کې تور پورې کړی دی چې هند نړۍ شلو هیوادونو غونډه په لانجمنه سیمه کشمیر کې کوي او باید د ملګرو ملتونو په قرارداد باندې یقین لرونکي دغه هیوادونو په دغه غونډه اعتراض وکړي. په دې حق لبانی بتاسو یو راپور وړاندې کوو. د بل راپور طرف راځو د هند او پاکستان ترمنځ د هند واک لاندې کشمیر کې د شلو پر مختونکو هیوادونو د سلګری د څنګه غونډه نن په دویم ورځ باندې هم دوام کړي. په پراخه کچه په دغه په دې سیمه کې پوزي پوزي سیمه کې د غونډې ګډونوالو تمه څرګند کړي دا چې د سلګری د ودې لپاره به سوله او سوکالي رامنځته شي. زمونږ همکار ارباب محمد علي د وایس اف امریکا راپور په دغه وړاندې کوي.
د هند د واکلند کشمیر کې د نړۍ د شلو پر مختلونکو هیوادونو د تنظیم جی 20 د سلګری د ودې لپاره غونډه د اولس د سوکالۍ یو ګام بللې.
د جی 20 د سلګری د ډلې غونډه دلته په کشمیر کې د سلګری په خ ډول د کارولو یو حل لار ده. دا د خلکو د رایې ځای کولو د سولې او د سوکالۍ یو لار ده.
په نوې ډیلی کې د جی 20 سرمشریزه غونډه د سکال د ستمبر په میاشت کې ټاکل شوې ده. د هند چارواکي هم د جی 20 غونډه په کشمیر کې د سیمې د پرمختیا او د امن لپاره اهم بولي.
په کشمیر کې دا غونډه زموږ لپاره ډیره اهمه ده، ځکه چې موږ په امن، پرمختګ او سوکالۍ یقین لرو. موږ ګڼو چې د سیلګرۍ د لارې ترقی راتلی شي او روزګارونه سیوا کېدلی شي، او موږ د فلمونو په سیلګرۍ نن خبرې کړې دي او په راتلونکو کلونو کې به دا په سیمه کې ډیره زیاته شي.
د کشمیر سیمه د پاکستان او هند ترمنځ ویشلې شوې ده. سبرخه د پاکستان او سبرخه د هند د واک لاندې ده. هند تور لګوي چې پاکستان په کشمیر کې د وسلوالو ملاتړ کوي او په سیمه کې ناکلاري رامخته کړي. پاکستان د هند تورونه ردوي او وایي هند په کشمیر په زور قبضه کړي او دوی د کشمیرانو سفارتي مرستې کوي. پاکستان او هند د کشمیر په شخړه د یو بل سره جنگونه هم کړي. په کال 2019 کې د هند حکومت د هندي کشمیر نیم خپلواک حیثیت ختم کړو او دا یې په دوه برخو کې وویشلو. د هندستان حکومت په سیمه کې د غونډې لپاره خصوصي ځواک ټاکلی دی او د وړاندې نه موجود پوځي چوکې یې د جی 20 د بینر سره پټې کړې دي.
There is a expectation among stakeholders.
حکومت او پسیما کې مفاد لرونکي ډلې تمه لري چې د غونډې سره به پسیما کې سیلګری ته وده ورکړي شي. د خارجي سیلګرو شمیره به سیواشي کوم شي د نوې ملسي زراحيسي راکم شوې ده.
پاکستان په هندي کشمیر کې غونډه را بلل غندلې دي او چین ویل دي چې په لانجمنه سیمه کې د غونډه را بللو په وجه په دې کې ګډون نه کوي. سعودي عرب او ترکیه هم شخصي ادارې ورته د ګډون لپاره ورلېګلې دي. سیډون کې وای هند د جی 20 مشري لري او په دې وجه کوشش یې کړی چې نړۍ ته د کشمیر سیمه د یو پر امنه علاقې په توګه پیش کړي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د پاکستان د خارجه چارو وزیر بلاول بټو زرداری ویلی دی چې د جی 20 یا د نړۍ شل شتمنه هوادونو مشرانو غونډه چې دا وخت به هندي کشمیر کې کیږي، باید چې د ملګرو ملتونو په قرارداد باندې یقین لرونکي هوادونو دغه غونډه باندې اعتراض وکړي. دغه خبرې اترې د وایس اف امریکا د اردو څانګې خبریال محمد جلیل سره کړې دي. زمونږ همکار محمد عالمگیر یې درته وړاندې کوي.
بھارت سری نگر
ہندوستان پر سری نگر کے دا جی 20 ٹورزم کانگریس جوڑی دا پاکستان پر دے اعتراض سے دے
پاکستان کو اعتراض کیا ہے؟
پاکستان کو کیا جو بھی
پاکستان سا سوک ہم چی پا نڑیوال قانون یقین ساتی ملگرو ملتونو بانی یقین ساتی یو دامنیتی شروع پا قرار دا دونو بانی یقین ساتی حقا طولو لے اعتراض پا کار دے چی یو لانجمن علاقہ کی ہندوستان دا خپل جی 20 صدارت نا غلط فائدہ غستلو سرا دا غنڈا جوڑا کڑے دا خدا سے کولو سرا کو داغی خیال دائی چی کشمیر دا خلکو آوازون بغلی کڑی نو دوی پا غلط دی دا کشمیر اولس دا نسلون رہا سے دا خپل آزادی جد و جہد کوی او دا حق ور سرا ملگرو ملتونو من لی دی او یو کانفرنس سرا دا غا آوازون نشی غلی کی دی
وہ پاکستان پی بھی اعتراض کرتے ہیں کہ پاکستان میں
ہوئی پاکستان باندی او پاکستان کی زنی ترقیتی منصوبو باندی ہم اعتراض لری. د هندستان موقف دی چې هغه دی غونډې سره سیمه کې ترقی راوړل غواړي. نو بیا فرق څه دی؟
ایک تو جہاں تک خوشحالی اور ترقی ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ خوشحالی
ہم ټول غواړو چې خوشحالی اور ترقی دی وي. کدوی د جی 20 په دې قربتو کوي چې پر شاید ترقی سوچ دی نو بیا د دې ځای په ترقی اعتراض ولې دی. اصل مسله دا ده چې زه دا نه غواړم چې د کشمیر ولست په آزاد یا مقبوضه کشمیر کې وي. زه غواړم چې د کشمیر ولست وده وکړي، روزګار دی ولري. دا هم غواړم چې هغه دې آزاد وي په خپل فیصلو کې چې دا غي د خوارې سمارات به نیوډلی نه خوري بلکې سرینګر به خوري.
ماضی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کئی ڈال
په تیر وختونو کې پاکستان او هند امن مذاکرات شوی دي. خود اگست 2019 نه پس سفارتي تعلقات خبرې اترې او تجارت ولاړ دي. د هندستان وینا ده چې گاونډیانو لپاره ترجیح ورکړي په داسې صورت کې چې لار شته.
دمخلار واضح ده د سلورم اگست 2019 حالات طبیا عملی کړی شي کو هند خپل اقدامات واپس کړي نو بیا خو ګټور خبرې ممکن دي. او کچری یو ملک په خپل خوخه د خپل دوانه خیز موایدو سرغړونه کوي، د خپل نړیوالو ژمنو نه پر شا کیږي، نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو قراردادونو سرغړونه کوي، نو داسې ملک سره د خبرو فائده څه ده؟
پاکستان، بھارت، چائنا اور روس جو ہے
پاکستان، ہند، چین او روس دا ایس سی او ممبران دی. آیا چین دا ہند او پاکستان ترمین سے رول لو بولے شی؟
جہاں تک اس ریجن کا کنیکٹیویٹی ہے
ترکمه چې د دې سیمې یو بل سره تړون او ترقی دا او یو بل سره تعلقات دي. کو چین او هند وی یا پاکستان او هند یا هند چین او پاکستان په دې کې هند له خپل کردار ټیکول وی او هند ځان ټیکړي او د لری پرتو طاقتونو په اشاره باندې نه لبیږي او خپل او د سیمې مفاد وړاندې کړي. نو چین او پاکستان سره به تعلق خشي او په سیمه به امن راشي. کو ترهګری د دوی مسله ده نو د دې مخه نیول ممکن دي. او کو هند وای چې گاونډیانو له ترجیح ورکوي نو چین او پاکستان سره د خراب تعلق په صورت کې به چارې څنګه په معمول وي. زما په خیال حالات هند خراب کړی دي او کو هند سیمې له ترجیح ورکړه نو فائدہ به د اولس وي.
ویو ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیر ساته.
امریکا کې واکمن ډیموکرات او مخالف ریپبلیکن ګوند حکومت سره نغدي پیسو د ختمیدو نه وړاندې د قرض په حد مقرر کولو باندې په خپلو کې خبري کوي. په دغه موضوع د نور تفصیل لپاره زو زمونږ همکار پیر زبیر شاه صاحب پلو ته به سره ملګری دي. پیر صاحب ستړي مو شي.
په خیر راغلی.
مننه پیر صاحب. پیر صاحب د امریکا د دیوالې کېدو په اړه باندې چې کوم ګونګسي روان دي رښتیا څه دي؟
جی رښتیا خو دلته داسې دی چې هر کال کانګرس د حکومت چې کوم پیسې به دوی لګوي یا چې کوم قرضه به دوی اخلي نو هغه یو بل وړاندې کیږي. خو اوس دا سو کالو کې دا یو سیاسي هغه جوړ شوی دی چې یو پارټي بلې پارټي په خلاف استعمالوي. خو بهرحال دلته اوس داسې دی چې د کوم اوریدونکو سره دا شریکو چې په امریکې باندې قرض دی یو دېرش ټریلیون ډالر نو دا پیسې چې کومې دي دا اوس ډیموکرات وایټ هاوس چې کوم دی د صدر بایدن انتظامیا اوی دا پیسې یو خپل بجټ وړاندې کړی دی اوی دا پیسې لګول غواړي. خو ریپبلیکن پارټي ورته وایي چې نه تاسو چې کوم فضولې پیسې دي هغه ملګوي او دوی ته وایي چې تاسو یو خاص حد په مقرر کړئ په دې هغه باندې. نو په دې باندې اوس دا خبرې روانې دي. پرونه مر سره دی یو بل سره خبرې شوې دي سره لیدلی مو بل شپه چې کوم د ریپبلیکن ګوند دلته مشر دی په هاوس کې هغه کیون میکارتي او صدر بایدن او دوی بخامخه په یو نتیجه په دې رسې کې فرض کا یکم جون پورې دی ونه رسیدل. نو بیا به دا وی چې حکومت سره به پیسې ختم شي او دوی به یو قسم حکومت به ودریږي. نو دا څه سره تشوي نه دی او دوی هم ننم چې کوم دلته خبرې کیږي لګیا دي نو دوی نږدې دي نو سنا سډیل به وکي. خو فلحال دلته دا بحث روان دی مانو د خیال چې داسې به وشي. او خو کبار دلته هغوی اوس هم دا ورته وایي چې کوم سیکټری د ټریژر د خزانې چې کوم وزیر ده هغه هم دا ویلي دي چې په کار دی چې د یکم جون پورې انتظار ونه شي هغه نه مخکې څه فیصله وشي. ولې که فرض کاغو پورې موږ انتظار وکړو نو بیا هم د امریکې په معیشت باندې د امریکې چې کوم رینکینګ دی په هغه باندې او په خلکو کې چې کوم اعتماد دی په هغه کې فرق راتلی شي. نو په کار دی چې زرد فیصله وشي.
پیر صاحب د دواړو سیاسي ګوندونو یعنې واکمن او مخالف ګوند ریپبلیکن ترمنځ په خبرو کې د مقرر نیټې نه وړاندې داسې کوم امکانات شته چې سرته خبرې ورسی او فیصله راشي؟
نو دا خو اوس لین دین د سیاست د ګوري داسې کفرس کا دوی بایدن انتظامیا داسې ځنه پروجیکټ دی چې هغه ورنه وایي چې مونږ ورنه وباسو لکه انرژي په سیکټر کې پروجیکټ دی. نو هغه کې د ریپبلیکنز هم داسې دي چې هغه نه غواړي چې دا وشي. دغه سي ریپبلیکنز ورته وایي چې تاسو دا کیش چې کوم پیسې ورکوي خلکو ته دا سو مډیکیر چې کوم پیسې ورکوي نور خلکو ته سوشل سکیورټي کې ورکوي نو هغه باندې امپلایمنت باندې لګ شرطونه سخت کوي. نو ډیموکرات دا نور ترمنی نو دا به دوی ناستی خبرې اوسم روانې دي. اخر کې به دوی سن اصل لین دین کوي چې تاسو دې ځکه مونږ به سره دا رعایت کو چې مونږ به دا کیش پیسې نه کمو. فار ایگزامپل ډیموکرات به دا توای خو دوی وایي چې مونږ یو پروجیکټ تر نه کم کو. نو سن اصل نتیجې پر سر دوی په خبر روانې دي. خو لین دین د سیاسي او ریپبلیکن پارټي اوس چې حکومت ته غوښتي کوشش کوي چې حکومت لګ ټف ټایم ورکي او امریکا چې کوم دا قرضې او په کوم طریقې سره دوی قرضې اخلي او پیسې لګي فدرل فند چې کوم او پیسې دي د وفاقي حکومت چې کوم پیسې لګي ریپبلیکن پارټي ورته وایي چې دا خرچه کم کوي او دا غو پروجیکټ چې کوم تاسو غنئ چې خلکو ته دومره ګټونه رسوي هغه باندې هغه ختم کوي. نو ګورو چې دوی سن نتیجه راسي خو ښکاری دا چې سن نتیجه به دوی ضرور راسي.
ډیر مننه پیر صاحب.
ډیر مننه.
د دې ویلي دونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا فانسي او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د وایس اف امریکا ډیوا ټی وی خبرونه ته غوږی یي او سم ستاسو پام راګرځو د بل راپور په لټه امریکا او پاپو نیوګینی د یو امنیتی تړون په لاسلی کولو اتفاق کړي. د دې تړون د یوې برخې تر مخه ته بداوی چې پاپو نیوګینی به امریکا ته د خپل شاوخوا او بود استعمال اجازه ورکړي کوم چې امریکا ته ډیر ارزښت لري. د وایس اف امریکا راپور زموږ همکار فواد لامی وړاندې کړي.
د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن په یو نایاب سفر پاپوا نیوګینی ته ولاړ او د ګول یا دوشنبه په ورځ هلته دوه د امن لوزنامې دستخط کړلې. د دغه لوزنامو تر مخه امریکایي قوتونه کولای شي د پاپوا نیوګینی هوایی اډو او بندرونو ترسایی ولري. امریکا وعده کړي چې د پاپوا نیوګینی سره د امنیتي همکارۍ د مضبوطه کولو لپاره لسو میلیون ډالر ورکوي. انټونی بلنکن وویل
مونږ په انډو پیسیفیک خطه کې د دې وجه جوړه دلچسپي لرو چې زمونږه د سیارې آینده دلته لیکل کیږي. پاپوا نیوګینی زمونږ د راتلونکي په جوړولو کې اهم کردار لوبوي.
په خطه کې د چین د زیاتېدونکو اثر رسوخ په سر د فکرمندۍ لمخې د امریکا صدر جو بایدن خپل توجه پیسیفیک یا بحر الکاهل ته اړولې ده. چین د هغې خطې ځینو ملکونو ته سفارتکاري او مالی امداد ورکوي. د پاپوا نیوګینی وزیر اعظم جیمز مراپی وایي امریکا سره لوزنامې به پارلمان کې د منظورېدو نه پس په رسمي توګه لاسلیک کړی شي.
اوس موږ د دفاعي همکارۍ یو ځانګړې لوزنامه لاسلیک کوو چې د یو تړون نه یې حیثیت کم دی. نو په دې باندې له څه وخته کار روان دی؟ په دې اړه باندې د تیرو پنځو شپږو اوو کلونو راهیسې خبرې روانې دي. موږ اوس د امریکا او پاپوا نیوګینی ترمنځ د تعلقاتو د زیاتېدو اهمیت ته نظر کوو.
د دغه دفاعي او سمندري لوزامو تر مخه به امریکا د پاپوا نیوګینی هغو سمندري لارو ترسایی پیدا کړي چې آسترالیا او جاپان ته رسیږي. پاپوا نیوګینی به د امریکا سټلایټ سرویلانس ترسایی ولري.
تور مثال د شیپ رایډر لوزنامه موږ ته اجازه راکوي چې د امریکای سمندري قوا او ساحلي ګارد سره کاري شراکت ولرو. د امریکا ساحلي ګارد به موږ ته هم د سمندر د لارې او هم د سیټلایټ د لارې مخره کی چې په غیر قانوني کب نیولو د مخدره موادو په سمګلرانو غیر قانوني ونی وهونکو او ټولو هغو غیر قانوني تګ راتګ او فعالیتونو باندې نظر ولرو چې د سمندر په اوبو کې ترسره کیږي.
د پاپوا نیوګینی خارجه وزیر الیاس وهینګو وایي چې دا تړون به هغه ملک د نور ملکونو سره د تعلقات جوړولو نه منع نه کړي.
موږ د خارجه پالیسی په دایره کار کې دننه عمل کوو کوم چې د پاپوا نیوګینی څخه متوقع ده. د ټولو ملګری د هیچا دشمن نه. دا تړون د دفاعي همکارۍ په یو آینده تړون کې د پاپوا نیوګینی د شاملېدو مخه نه نیسي.
د پال بارکر په شان څېړونکي د امریکا او چین ترمنځ زغل ته فکرمند دي او وایي چې دا به د بحر الکاهل ملکونه د دې زغل په تناو کې راګیر کړي.
Obviously there comes a point where
په وضعیت وګه داسې موقع مخې ته راځي چې کله د هغه اختلافي خارجي قوتونو ترمنځ تناو ډیر زیات شي. بل ملک باید ډیر احتیاط وکړي ځکه پاپوا نیوګینی او گاونډي ملکونه یې په مس کې راګیر کېدل شي.
ټاکل شوی و چې د امریکا صدر جو بایدن پاپوا نیوګینی ته سفر وکړي مګر هغه جاپان ته خپل سفر لاند کړ او په ځای خارجه وزیر انټونی بلنکن پاپوا نیوګینی ته ولاړ. فواد لامی، وی وی دیوا، واشنگتن.
د برتانی دفاع وزارت وایي چې د روس پوز یو اوکراین ته سرحدي سیمو کې د سخت مزاحمت سره مخ دی. دا په داسې حال چې نن د اوکراین صدر ولادیمیر زيلنسکي د لوهانسک سیمې پوزي مورچو ته سفر کړی دی. په دغه د وایس اف امریکا راپور تاسو ته زموږ همکارا سمینه احسان وړاندې کوي.
په لکزمبرګ کې د نېټو په پارلماني اسمبلی کې د مې په 28مه نیټه د اجمنه وکړې شو چې د یوکرين لاتړ به جاری ساتي او ائتلافي ملګرو نه اپیل وکړو چې یوکرين ته د روس پر ضد د جنگي جازونو او نور فوزي سامانونو رسولو لړۍ تیز کړي. په منځور شوی اعلامیه کې د روس د جنگي جرمونو د پاره د یو نړیوال عدالت ته جوړېدو ملاتړ شوی، د یوکرين سره د مرستې وادي شوی او د یوکرين د علاقائي سلامتیا د بحالولو او پر روس باندې د لازیاتو پابندو لګولو او یوکرين سره د داسې مرستو کولو ژمنه شوی چې د نړیوال جنگ نپس د یورپ سره مارشل پلان لاندې مرستې شوی وي. دغه د نېټو سیکرټری جنرال ین سټولټنبرګ د نهې پورز ویلي چې وسه پوری یوکرين ته د اف 16 جازونو ورکولو فیصله نه ده شوی، خو د یوکرين پایلټانو ته د دې تربيت ورکولو فیصله کول یو اهم ګام دی.
I think it's a good idea and I welcome the decision.
زه ما په فکر دا یو خصوص دی د جرمني په شمول د ناتو د یو شمیر ائتلافیانو د دې فیصلې زهر کله کوم. دا به موږ ته یو موقع برابر کړي چې فراتونکو وخت کې د دې جهازونو د ورکولو په سر څه فیصله وکړو.
یوکرين د ډیر وخت نه د روس پر ضد د اف 16 جازونو غوښتنه کوله، خو د امریکایي چارواکو دریز وو چې د اف 16 په شان د جدید جهاز الوزولو چلیز تکول به یو ګران عمل وي او لاجستیک مرسته به هم ګران پریوزي. اخواروس وای د یوکرين سره د غربي ملکونو د فوزي امداد نور زیاتې ژمنې به ځمکني حقایق بدل نکړي.
خطرات واضح دي. د جدید وسلو د ورکولو لړۍ جاری ده. واضح ده چې د جهازونو ورکولو فیصله هم شوې ده، خو د نورو وسلو په شان دا ګام به هم په ځمکه جنگی حقایق بدل نکړي.
د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي هم د نهې پورست دونیسک سیمې فوزي پوزیشنونو ته ورغله او هلته د فوزیانو سره لیدلې او هغوی ته مبارکي ورکړي.
د یوکرين سمندري فوزونو ته مبارکي، په خاصه توګه هغه خلک چې په دغه سخت دفاعي پوزیشن باندې جنگي او تاسو ته د دې بادره ایوارډ هم درکوم.
بلخوا د روس صدر ولادیمیر پوتین د یوکرين په جنگ کې قبضه کړي علاقو کې د عدالتي نظام جوړولو په سر د روس د سپریم کورټ مشر سره لیدلې، چې د سپریم کورټ مشر ورته ویلي په عوامي جمهوری دونیاسک، لوهانسک، زاپوریتسیا او خرسون په علاقو کې به سخت کال د خزا د موسم پورې عدالتونه کار شروع کړي. سمینا احسن، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
پلی وی او ویډیو
خدمونه اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم. ستوري مشهیدا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده. زموږه پروګرامونه او خبرونه کې نه یوازې تاسو د پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په حق لا ورستی او تازه خبرونه او ریپورتونه تاسو وکیږي او دا بیا کتلې هم شي. او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا دیو سره ملګری کیدی شئ او په نړۍ په هر ګوټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته وکی دی شئ.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټی وی دا خبرونه هم په دې ځای کې پایته رسیږي. د ډیوا دا خبرونه د دې ترڅنګ تمام خبرونه ستاسو لپاره د ډیوا په پاڼه viewradio.com باندې چلیږي ساتل کېږي. دا قتل او ریدل او لستل مهیروي. زه اشرف ومن سره د خپل همکار بختور شاه اید او د تیان ستاسو نخلو اجازه خوش پولري د لخمه.